په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې غړی کې د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان دی فرخنده اسد سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شوې نو په ډومبین نمایي کې مستاسو د پاره ځنې ریپورتونه راوړي دي او په دویمه نمایي کې مو 219 پروګرامونه تورتمونه او رڼا په لور هم شته دي. اوریدل یې مه هېروي. خو تر هر څه وړاندې د فرخنده اسد نه د دې سات تازه خبرونه واوري.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتي کې ټاکل شوې چې سبا په اسلام آباد کې پر د انتخاباتي اصلاحاتو پر قانون د پارلمان غډه غونډه وشي. پرون په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو په بیلابیلو پیښو کې 2 تنه وژل شوې دي او په جرمني کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر ریکارډ څخه دی پورې رسیدلې. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې چې سبا د نومبر په 19 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ غډه غونډه وشي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې یوې غډې خبري غونډې ته وویل چې د رایو اچولو د برېښنایي یا الکترونیک ماشینونو د استعمال په اړه د قانون په حق له وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو تحفظات تر کړی او هیله ده چې دغه قانون د پارلمان په غډه غونډه کې منظور کړل شي. حکومت وایي چې له دې سره به په انتخاباتو کې شفافیت راشي خو اپوزیشن ګوندونه په دې حق لاندې خني سرګندوي. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ټی ایم پرون په یو بیان کې ویل چې که حکومت په دې غونډه کې د ووټونو اچولو د ماشینونو د احتساب د ادارې قوانینو کې ترمیم او د سټیټ بینک د اختیاراتو محدودولو قوانین منظور کړي نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج وي. پرون د ګل پورس په شمالي وزیرستان او بنو بکاخیلو کې د هدفي بریدونو په بیلابیلو پیښو کې 2 تنه وژل شوي او د 2 امنیتي اهلکارو شمول درې تنه ژوبل شوي دي. ځایي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د میر علي په هاسوخیلو کې یو ځایي کس رحمان الله په ډزو وژلې دي. دا راس په دویمه پیښه کې هم په میر علي تحصیل کې وسلوالو د ټرک ډرایور په ډزو ژوبل کړی دي. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او تحقیقات یې پیل کړي. درېمه پیښه پرون ماښام د میر علي په نورک سیمه کې شوې چې پکې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوال برید کې دوه سرتیری ژوبل شوي دي. تر اوسه د دغه پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یونامانن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې به د دې هیواد روان وضعیت وسړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره ډیبرا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څیړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅې کوي افغانستان کې ملیونونو کسانو ته چې د ژمي په رارسېدو سره خوړو او نورو ضروري شیانو ته سخته اړتیا لري مرستې ورورسوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په جرمني کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر ریکارډ ستې پورې رسیدلې دي او هغه هیواد د کنټرولولو هڅې کوي. بلخوا اروپایي هیوادونو په سیمه کې د کورونا د نوې څپې د مخنیوي لپاره په ګڼو اقداماتو پورته کولو هم خبر کوي. د رابرټ کوچ سیلنیز ادارې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ورکړي چې په عمومه ورځ د مثبتو کیسونو شره 312 ته رسیدلې چې د تیرونۍ هغې نه 50% زیاته شوې ده او دغې په لومړي ځل د 200 له حده اوښتې ده. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د انټرنیټ له لارې اولنۍ غونډه کړې ده. په دې ورچوال سرمشریزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د تناو ښکار خپل منځي اړیکو کې ثبات او د کړکېچ نه بچ کېدو لپاره لارې ولټوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دغه سرمشریزه د نومبر په 15 د واشنگټن په وخت ماښام مهال شروع شوه چې تر 100 ګڼټو جاري وه. په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ تعلقات کې ډېر تناو راغلی، له دې غونډې د کوم غټ پرمختګ لویو اعلانونو یا ګډې اعلامیې جاري کېدو تمه نه کېدله. د غونډې په پیل کې خبریالانو ته موقع ورکړل شوه مخکې له دې چې دواړه مشران خصوصي خبرې پیل کړي د هغوی ابتدایي خبرې واوري. په دغه موقع بایدن شي جینګ پینګ ته وویل چې دی په دې غونډه کې سپینو خبرو او صادقانه بحث ته هیله مند دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وای نو د ریپورټونو تر څنګ 219 پروګرامونه تورتمونه او رڼا په لور بواوري. زو د ریپورټونو طرف ته د جنوبی وزیرستان په واڼه کې نن سهار د احمدزی وزیرو جرګې په مشرانو د لاسي بم بریت شوی چې پکې اووه تنه جوبل شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر خان زیب مومن مشال ویډیو ته وویل چې د بریت پلټنې روان دي او لا یې څوک گرفتاره کړي نه دي. د واڼه جرګې مشرانو باندې شوي د دغه بریت ذمواري هم لا تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
سویلی وزیرستان وڼه سیمه کښې نن سهار 11 بجې د ناپېژندلي کس له طرفه د احمدزی وزیر جرګې مشرانو بنې د لوسی ګرنېډ برید کښې اووه کسان پر هرژلي شوي دي. د دغې پېښې په باره کښې د وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل.
د ځلیخیل د دمتنی په منځ کښې چې کوم اتبندي وه په باندې د ځلیخیل کوم مرکه وه په دا موقع باندې نن چې کومه وه د جمعیت ما اسلام چې کوم مشرونی مولانا مرزا جان دی، عبدالملک دی، سلطان دی، د ډی ایچ او آفس مخ ته دلته نوستی ملک جامیل ورسره و چې دا د جرګې نه لشکي سایډ ته نوستی وي. بس دا ته چا هند ګرنیټ بربر والای دی، په دا کې اووه کسان زخمی شوي دي. په دا اووه کسان کې د ملک جامیل بادشاهی دی، د مولانا عبدالملک بادشاهی دی، مولانا سلطان محمد پخپله دی، نورزمان هدی خونی خیل او د یغ بادشاهی هدی، یو بل اکبر خیل دی، دغه کسان پکې زخمی شوي. نو میش دا خدا کانی دا شکاری جی چه لکاویز پا وانا که حالات رز پرز دی خراپاول طرف تا دریم.
دی وانا سیمه جرگه مشارانو بنه دی برید پا باراکشی دی پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریڈیو تا ویایی.
دا مشارانو راگلی و یوزه دا ناس تویل تا با بازار که مو اتا کسان بس اغیی دی چاو را چوله دی. فیل حال لگلی ارنو دی چا کردی دی. پولیس موکی تا لازن پولیس چکم دی کسان اسپتال تا ورسول پولیس چکم دی و کم کسان نور زیر پریف و شوخی سر ور سر دی. لگی کاد روان دی فیل حال
د احمدزی جرګې مشرانو بنه د لوسی ګرنیډ برید ذمواري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د اشتیاق مسید رپورټ مو اوریدو. د جنوبی وزیرستان د درې مسیدو او د احمدزی وزیرانو مشرانو چې کم باندې نن برید هم شوی دی، د دوی د بیلابیلو جرګو له لارې پرون د حکومت دا غوښتنه هم کړې وه چې د کرکنۍ سیمې د ځمکې ویش د انګریزانو د وخت ریکارډ مطابق وکړي. دغه د احمدزی وزیرانو مشرانو لکه څنګه چې په رپورټ کې واوریدل چې دوی نن دغلته موجود و په سیمه کې او دغه برید پې شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د نومبر پر 11 نیټه د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ د ګډې غونډې تر ځنډېدو وروسته ټاکل شوې چې دغه غونډه به د نومبر پر 11 ترسره شي. حکومت پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ووټونو اچولو، د برېښنایي ماشینونو د استعمالولو قانون ترڅنګ ځینې نورې قانوني مسودې هم د منظورۍ لپاره غونډې ته وړاندې کړي. خو پرون د پاکستان جمهوري غورځنګ له اړخه خپور شوي بیان کې راغلي چې که د پارلمان نه لانجمن قانون منظور شول نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. په دې حقله نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
په دغه اړه 13 ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري وویل چې د حکومت د متحدانو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په قیادت د اعتماد د خودلو وروستو به اوس د پارلمان شریکه غونډه سبا 2 بجې ترسره کیږي. د وفاقي وزیرانو د خبری کانفرنس پر مهال د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد دعوه وکړه چې وزیر اعظم عمران خان د ووټونو د برېښنایي ماشینانو په اړه د اتحادي ګوندونو تحفظات په خپله لری کړي دي. خو په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي دوی به د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو سره په شریکه د الکترونیک ووټنګ ماشینانو د قانون د منظورولو حمایت نه کوي، او دا ځکه چې دوی غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ووټنګ ماشینانو د کارولو نه علاوه نور ډېر اصلاحات هم پکار دي.
دا اوس چې کوم د دې سوچ دی نو دا د راتلونکي الیکشن لپاره هغه چې کوم مخکې شوي وو چې فارم 45 مې موږ له نه دی راکړی او کوم اټی سیستم چې کوم ډاون شو د شپې او بیا ریورس پانی شو نو مونږ نه غواړو چې داسې دی شو موږ دې مذمت هم کوو د دې مخنیوی هم کوو په لحاظ مونږ دا ویو چې د الکترونیک ووټنګ مشین نه دی اوزي او دلته دې د الیکټرل ریفارمز یو ایجنډا مخې ته راشي او هر پارٹی د خپل تجاویز ورکړي او هغه تجاویز باندې د هغه نه چې کوم اکسپټیبل یا دی والی نو لحاظ 18 امندمنت شانتي یا د 1970 کانسټیټیوشن د په ټول جماعتونو په دې باندې ساين شي او ټول ته قابل قبول وي نو چې کلم الیکشن شي زما په خیال باندې څنګه چې اپ ټو 18 امندمنت تمام صوبې د خپل وسایل د خپل عوامو لپاره استعمالي او مرکز سره شي کولی نو داسې بیا یو جماعت هم چارجز نشي لګولی ولې چې د هغه په اړه الیکټرول په باندې ساين
د خبریال او سیړونکو محمود جان بابر نمی د انتخاباتي اصلاحاتو په سر د حکومت او حزبي اختلاف ترمنز په مهمو نقطو د اختلافاتو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د اخیری انتخابات شو چې په نتیجه کې عمران خان سی وزیر اعظم شو د دې په حق لباندې کم چې اپوزیشن جماعتونه دي هغه کې تقریبا د ټولو جماعتونو د ګیلوا چې دوی دا ویل چې مون سره ټګي شوی ده په کومه طریقه باندې انتخابات شوی دي په پولینګ سټیشن کې د نن کم ماحول په هغه باندې د دې ګیلې وي بیا چې نتیجې په کومه طریقه باندې راغی په هغه باندې د دې ګیلې وي دوی ویل چې ټول اختیار او هر څه چې دی هغه صرف الیکشن کمیشن سره وي او دوی کې د نور څوک نه وي د پاکستان نور ادارې په دې کې نه وي کدا الیکشن کمیشن اختیار منکول او نور ادارې د دې دغه لری ساتل د دې الیکشن نه د دې الیکشن د ټول پروسس نه هغه د دې ټولو کې لوی ارمان دی دوی وایي چې فیر الیکشن به الګ کې دي چې کله به چې هغه الیکشن کمیشن کوي
په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکو غړي اقبال اپریدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اوټونو د برقي ماشينانو د قانون منزورولو لپاره د حکومت اتحادیان هم دوی سره رضا شوی دي او د حزبي اختلاف ځینی غړي به هم د دوی ملاتړ کوي
چې کوم د بوت پرز حکومت مجلس ته دغه مقصد هم دا دی چې د اوټینګ د پاره کوم ماشينونه دي غواړي چې په دې باندې د الیکشن کې په دې باندې د اوټا چول شي دغه مقصد دا دی چې په دې کې د دانلې لار ونیسي کاغه د اپوزیشن ایسدی او کده حکومت هغه سنسیر خل چا غواړي چې فیر الیکشن دی وشي دا په دې قانون سازي کې د وزیر اعظم او دغه د ملګرو حمایت کوي او ان شاء الله زموږ تیارې مکمل دي ان شاء الله په د بوت پورز به موږ دا قانون سازي کوو
خو بلې خوا ته 13 ورځ د پاکستان جمهوریت تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو په ورچوال غونډه کې یا تحریک د پارلمان د شریکي غونډې د لارې د قانون سازۍ کولو مخالفت کړی دی او د پی ډی ایم لخوا تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوې دي چې که د پارلمان نه د اوټونو د برېښنایي ماشینونو کارولو قانون د احتساب د ادارې ترمیمي قانون او د سټیټ بینک د اختیاراتو د محدود کولو د قانون په رنګ لانجمن قوانین منظور شو نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
درنا پلور
او دې کې چې کوم دی پرانډي سکولونو تا دا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
سیرې ته پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر را باندې ولنه لویږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ کوم اگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې کول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي
مشال ریډیو اوري د باجول نه په یو سل وویش نیبرهود او ویلج کونسلونو د اقلیتونو درې کاندیدان د مقابلې نه په غیر منتخب شوي چې پکې یو سنا پرویز هم ده نوموړي د نومبر پر 15مه مشال ویډیو ته وویل تر ټولو اول با د عیسایانو لپاره هدیره غواړي ورپسې په نوکریو کې 15% کوټه عملی کولو لپاره به هم غږ پورته کوي سنا پرویز وایي د باجوړ عیسایانې او پښتنې زنانه په تعلیم او هنر کې ډېرې تکړه دي خو مسله د کورنیو لخوا هنر او تعلیم پټول دي چې مخې ته ناراضي شانواز ترغزی د سنا پرویز سره خبرې کړي او دا رپورت یې پترایر کړي.
د باجوړ خار سنا پرویز د بلدیتی نظام د لاندې زنانه کونسر منتخب شوه. د اقلیتونو په څوکۍ د عیسائی ورولۍ سره تړاو لرونکي سنا پرویز د خار باجوړ اوسیدونکو ویلیج کونسلی میرعلي قلعه ده او پوسټ ګریجویشن یا تر شپاړسم پورې سبق هم ویلې. سنا پرویز د نومبر په 15مه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باجوړ کې یوازې څلور اقلیتي کاندیدانو درخواستونه ورکړي، درې پکې منظور شوي، درې واړه کاندیدان د کومې مقابلې نه بغیر منتخب شو، ځکه په مقابل کې کوم کاندید نه و. په دغه درې وړو تنانو کې یوه زنانه او هغه ده پخپل ده. سنا پرویز مشهد ریډیو ته وویل باجوړ کې عیسایانو ته ورپی خطر ټولو غټ ستونزه د عیسایانو د هدیرې ده.
اگر ہمارے یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم
دا وای کمون کی دل تک چوک مر شي نو فزای د دې چې دلته خو مونږه مړی ته مرګری ته یا مل کړته او یا نو خار ته وړو په جنازه وړو کې هم را تډیر مشکلات پیښ وي او زه غواړم چې خدای دې وکړي زه تر ټولو وړاندې دغه مسله هوار کړم
کې مې یہاں پہ اس مسئلے کو حل کروں سب سے پہلے.
په باجوړ کې یو سل او ویش کونسلونه دي، دې کې ویلج او نایبرهود دواړه شامل دي. په هر کونسل کې د اقلیت لپاره یو یو څوکۍ مقرره ده، ول یوازې څلورو تنانو په کې د اقلیتونو د کونسلري لپاره درخواستونه ورکړي. یو سل او څلیرویشت څوکۍ باندې د اقلیتونو یو کاندید هم نشته. دا شرط په مهمند کې پنځه شپېته ویلج او نایبرهود کونسلونو باندې څلورو د اقلیتي غړو د کونسلري لپاره درخواستونه ورکړي. د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوي یو لستر مخې د خیبر پختونخوا په دغه ولسو ضلعو کې چې د دسمبر په 19مه به پکې انتخابات کیږي د ویلج او نیبرهود کونسلونو شمیره 2302 ده. تحصیلونه پکې شپږ شپېته دي، خو په دغه شمیره څوکیو باندې د اقلیتونو د 304 کاندیدانو لخوا درخواستونه ورکړی شوي دي. سنا پرویز لنډ وخت وړاندې واده شوې ده، بچی نشته او زیاته یې کړه. دې د سرکاري نوکرۍ لپاره هم ډېر وارې درخواستونه ورکړي خو نوکری ورته نه ده میلاو شوي. دا زیاتوي کوشش وکوي چې د اقلیتونو لپاره په نوکریو کې د مقرره شوې کوټې په مطابق ورته نوکری غواړي.
اسکه بعد مې ټیچینګ کې لی بیا اپلای
کیا. یو نجی سکول کې درې میاشتې د استادې نوکری هم کړې ده، خو تر خیر ته نه راکوله نو پرې مې خو ده. بیا مې سرکاري نوکرو ته هم درخواستونه ورکړل، استادې د لپاره مې هم درخواست ورکړې، حالانکه زموږ معنا د اقلیتونو په نوکری کې 15% کوټه هم مقرره ده، خو باوجود دغه کوټې نوکری نه راکولې. به
هم اگنور کیا جا رہا تھا.
سنا پرویز خپل ټول سبق په خار باجوړ کې ویلې دی. دا وای دی په خپل لیدلی چې د باجوړ زنانه په تعلیم او هنر کې ډیره تکړه دي، خو مسله د نارینه نه ده چې خپل زنانه مخته نه راولي او د هغوی تکړهوالی پټوي.
الله پاک نے سب انسانانو کو
الله پاک په ټول انسانان یو شان پیدا کړی، نو ځکه خو د ټولو انسانانو حقونه هم یو شان دي، نو بیا خو زنانو ته د هغوی حقونه ورکول پکار دي. سنا پرویز وویل د عیسایانو د خپل هدیرې او نوکرو د مسلې وروسته د دوی درېمه غټه مسله د استوګنځایونو ده. کورونه یې نشته دی او چې کوم دي هم نو د دوو کوټو په یو وړوکي کور کې درې او څلور کوړمې اوسیږي. زیاتوي چې د کورونو د مسلې د هواري لپاره به هم غږ پورته کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري زو سوات ته. په سوات کې په نشو د اخته کسانو علاج کون کې غیر سرکاري ادارې احساس ریهب سنټر مشر وایي چې د دوی د سروې تر مخه په سیمه کې په نشو اخته شاوخوا 15,000 داسې کسان شته چې علاج یې په اسانه کېدی شي، خو د نشو ختمولو لپاره د نشئی موادو په قاچاق بندیز لګول پکار دي. بلخوا د ملکن ډیویژن کمشنر وایي حکومت د نشایانو د بیا بحالۍ او نشئی موادو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او پکار ده چې اولس هم په دې کې خپل کردار ترسره کړي. دا سرګندونی په سواد کې په نشو د اخته کسانو د علاج لپاره د ایوی ودانۍ د پرانیستې پر مهال په ایوه دستوره کې شوی چې زمونږ خبریال نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
سواد پیزاګرد بای پاس کې د نشیانو بیا بحالې یو ادارې ودانۍ پرانستې په مخه خوندوره دستوره شوه چې مشر میلمی د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام و. ادارې مشر دیرش کلن فضل محبود په سر کې ویل چې په شپږم جمعات کې نشه شروع کړې وه، تر دولسم جمعات پورې کوله، وروسته یې په اسلام آباد کې علاج شو او خیال رالو چې د سواد بېوسه او غریبانانو نشي عادي خلکو ته ویړیا علاج ورکړي. دی وایي چې د نشې نه قلارېدل دومره ګران کار نه دی.
که څوک چې نشه پرېښودل مشکل دی نو زما په خیال زه د دغه مرحلې نه په خپله باندې تېره شوی یم. نشه پرېښودل مشکل نه دی، خو د نشې پرېښودو اراده کول چې دی یو ریهبلیټیشن مرحلې ته تلل چې دی هغه لږ شانتې مشکل دی. عموما زموږ ځوانان دا وي د هغوی سره چې کله نشه وي ویره نن به وکم سبا به بیا نه کوم، نو موږ له سبا ته کتل نه دي په کار، بلکه هم نن دغه فیصله غستل پکار دي چې د دې سز نه د دغه ذلیل زلالت نه د دغه رسوایی نه موږ لرا وتل پکار دي.
په اداره کې دا وخت یو سلسله ویخ د نشي عادي کسانو علاج روان دي چې پکې د منګورې لسکلن یو ماشوم هم شامل دي. دی وایي چې درې میاشتې وړاندې سنټر کې داخل شوه، اوس د نشي څخه قلار شوه.
مالکی مخبره کې را سره مرګري نه سو در سکون نه رام جو مرګرو راته را شو وسه خښین جو سره کې نشته مې ترول چوس بیا به مسکن بیا مسکون پرې خاو دومره سمیم پر خام د بدی جخ کې پراتوشتې د لجامیش ببر ببر وختم بازار تناسم چرسو سکل جو درالو جو راسه زو سره.
د نشانو بیا به له سنټر کې کارکونکو اکرام الله یوسفزی وای چې نشکون کې زیاتره خلق د سنسه ستونزو او مسلو سره مخ وي او نشې سره بیا دغه مسلې نور هم زیات شي.
نشه هم دا چل کوي چې هغه وختي تور هغه ډوپامین لیول پاغه کې سیوا شي او پاغه کې د خوشاله هغه دغه چی هغه ته سیوا شي. غرض دغه کپ غسخانه لوکي پروتي کپ معاشره کې پروتي په بدځه کې پروتي خو هغه ته د خوشاله هغه اظهار کیږي، نو د دې منفي اثرات په معاشره باندې داسې راځي چې هغه بیا په دې ښخانه لوکي او په دې ځای کې پروتي او هغه کې هغه مازغه چی سوچ چی دغه کار پرې دی، نه د دې نشي حاصلولو لپاره هغه بیا په غلطو لار ځي. غلطو لار په داسې سنس کې دي چې هغه په غلا غولتي باندې یل نه کوي، هغه په چې یو سړی داسې لړ شي چې دغه هغه سوچ کار پرې دی نه هغه بیا د بل په ژوند باندې هم یل نه کوي، نو د دې چې دي ډېر زیات منفي اثرات دي. دا غرض دا چې لکه انساني ژوند ختمي په لنډه ده.
په سواد کې دا وخت سلور د نشيانو بیا به هلي غیر سرکاري خیراتي ادارې کار کوي چې پکې تر 1500 نه زیات نشکونکو علاج روان دي. دغه ادارو مشران وای چې اوسم په زرګونو د نشې ناروغ اتانان د علاج په انتظار دي. په دا اړه حکومت سهل ضلع کې وي دغه پښتنه مو د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر اسلام نوکړه نو خاغله وای
حکومت ډیر ویجیلنت دی، ډیر کار کوي په دې باندې. سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ زموږ د پروینس کې دي نو هغه لګیا دي په دې باندې کار کوي. او چې کله پورې د زموږ ملک انڈسٹریلائزیشن سیوا نه شوی، اویرنس نه شوی، ایجوکیشن نه شوی، نو خلق د بیروزګاری د لاسنه، غربت د لاسنه، د هر قسمه جایز نه جایز کم دغه دی کنه ارننګ دی پاره هغه داسې خلق چې دی ډیپرایوډ خلق چې دی د دا خلق جدین واغه دې طرف ته زی.
په سواد کې د نشانو علاج کونکو ادارو مشران وای چې دا وخت د سړو سره سره یو شمیر خځې هم نشه کوي او پکې زیاتره پودر او آیس نومي نشه شامل ده. دغه مخنیوي لپاره د نشې پر اوړلو او خرڅولو نور سخته پابندي پکار ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه دی. په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا کې د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سړی نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
د خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د ژمي پر مهال به افغانان ایواز پرې نګدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړي چې د ژمي په را رسېدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. له افغانستان سره د مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند 50,000 ټن غنم مرسته افغانستان ته راورسیږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان اقتصاد د ډېرې وړې کېدو په حال کې دی او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هېواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازینۍ لارې وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په را روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطې سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې او پرونې په یوه ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته به چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تېره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکی وو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا هیواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثر افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اوریدونکي
مروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه زه اسدالله سره په اړیکه کې یم. خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نسته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي یې خرڅه کړې ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نسته، کومکونه نسته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت.
راز څخه وروره خبرې کوم. دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي ټول د پخوا مشرانې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بیخ کول هیڅ چاته نه ورکوي. راسه وګوره په دا یارات کې چې په سوو ماجر پراته دي، یو کورت یې یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دي ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره د غراز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو، روغتیایي موادو او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 50,000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه ظهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډیلي ته اجازه ورکړې چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولېږدوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لکتنې وروسته د نومبر په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې د پاکستان لارې د هند د دغې مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان ورونو پر غوښتنې غور وکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا به له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د نوې ډیلي لومړنۍ مرستې وي چې له افغانستان سره یې کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربی امارات او د منځنۍ اسیا د سیمې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د په زرګونو ټنو مرستې کړې دي. ډېرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په را روان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال ویډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. فرخنده اسد وزرته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تل شوی چې سبا د نومبر پر 18مه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ خورشید احمد پرون په اسلام آباد کې بې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د رایو اچولو د برېښنایي یا الکترونیک مشینونو د استعمال په اړه د قانون په حق له وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لرې کړي دي او هیله ده چې دغه قانون د پارلمان په ګډه غونډه کې منظور شي. پرون د ګل پورس په شمالي وزیرستان او بنو بکاخلو کې د هدفي بریدونو په بلابلو په کې دوه تنه وژل شوي او دوه امنیتي اهلکار په شمول درې تنه نور ژوبل شوي دي. ځایي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسوالو د میرعلي په هڅو خېلو کې یو ځایي کس په ډزو وژلې دي. داراس په دویمه پیښه کې په میرعلي تحصیل کې وسوالو د ټرک یو ډرایور ژوبل کړی دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او تحقیقات یې پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یونامانن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې غونډه کې به د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبرا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په جرمني کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر ریکارډ څخه پورې رسیدلې دي او هغه هیواد یې د کنټرولولو هڅې کوي. بلخوا اروپایي هیوادونه په سیمه کې د کورونا د نوې څپې د مخه نیولو لپاره په ګڼو اقداماتو پورته کولو غور کوي. د رابرټ کوچ څېړنیزې ادارې د نومبر په 14مه په خپل یو راپور کې ویلي چې په اوومه ورځ د مثبتو کیسونو شرح 312 ته رسېدلې چې د تیر اونۍ هغې نه 50% زیاته شوې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل چینایي سیال شي جنګ پنګ سره د انټرنیټ له لارې اولنۍ غونډه وکړه. په دې ورچوال سربشیزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د غناو ښکار خپلمنځي اړیکو کې ثبات او د کړکېچ نه مخ کېدو لپاره لارې ولټوي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې غړې د لومبي 19 پروګرام تورتمونه. د دې پروګرام کوربه احمد شاه اعظمي دی. راځي چې وایو.
د مشال رادیو پونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نشي ټوک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیز باندې د خبرونه تاسو هرونی له مشال رادیو څخه اورئ. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د میتام فیتامین یا آیس نشي د استعمال او غیز پر بحث اوریدئ. په پاکستان کې په نشو د رشدېدو بیلابیل لاملونه دي چې لکه بلې کسان نشي پیل کړي او له دې لارې خپل ذهني هوساینه یا نور مرامونه ترلاسه کوي. د اونیز خبرونې تورتمونه په دې کړي کې پر همدې موضوع بحث اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم په پاکستان کې شاوخوا شپږ اویا لکه کسان په نشو رشدي چې زیاتره ځوانان دي. په دې هیواد کې یو شمېر نشي توکي دننه جوړیږي او ځینې نور بیا ورته قاچاقېږي. خو دلته په بیلابیلو نشي توکو د رشدېدو بیلابیل لاملونه دي. په پېښور کې په نشو د رشدو کسانو درملنې یو مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجي ګل حیدر هلته په نشو د رشدېدو بیلابیل لاملونه یادوي.
یو کوم مطلب دا دی چې سوسایټي چې کومه ده نو سوسایټي د ټیکنی یو وجه دا چې نو خپل تاسو جوړ نو ورکړي درېم دا چې به نه دي څوک چې کوم دی د ریټ شي چې کوم دی هغه دې دا راځي د روزګاری یو وجه دا بل وجه دا چې د پاسانه باندې نشمول وي دا هغه هم یو وجه دا.
د خبر پرتوخا د ممند مدني او سیاسي فعال صدام ګل په نشو د رجدیدو لوی عمل بیروزګاری یا بیکاری او بیسوادي یادوي.
زمنگا ماحول دا سیدی چې روزګارونه نشته لري الکان مختلفونه مخبل دي دو ډیګری سه وکړه دي دو ډیګری ما هم ودوم کړی دی مشي زوول دي او زه خپل به روزګار اگر زمونږ کوم داسې میټریکولیټ کسر وی انټرمیډیټ دولسم کړی وي او سلسم او خو زه دي خبر راځي چې یو د ماستر ډیګری هولډر تا نوکری نور کوي نو داسې عام کس خو خود هم نه وګي وجوهات خو دا هم دي چې خاص کر په سایو تا فاټا کې ان لټریسي لګا زیاته ده کوم کس چې تعلیم غلطه نه وي حاصل کړي نو ضروري خبره ده او ته یو شی د فائدې او د نقصان پته نه لګي.
پاکستان د آبادی لپلو د نړۍ شپږم لوی هیواد دی چې 219 میلیونه یا څه باندې 1 کروڑ نفوس لري. د پاکستان د حکومت شمیرو لمخ په دې هیواد کې په 2020 او 2021 مالي کال کې د بیروزګار خلکو شمیر څه باندې 6.5 میلیونه کسان ته رسیږي، بلخو په دې هیواد کې د لوست کچ څه باندې 8% دی. سلام ګل زیاتوي چې په نشو د رژدېدو یو بل مهم لامل د لوبو د اسانتیاو نشتوالی یا کموالی دی.
زون په ټول ژوند کې یو خاص کر په تحصیل یې کوون کې یو هغه داسې متنازع علاقه ده ځکه چې مخکې په چې زیات او سکپشاو چا سړي نو وایي چې دا موږ سره دي مومند وایي موږ سره دي نو هلته یو ګروډ و هغه هم دلته زموږ شي هغه وخت خیر حالات هم داسې و چې لږ سازګار نو هلته به لوبه نه کېدله. نو اوس موږ په ټول یې کوون تحصیل کې سیوا د هغه یو ګروډ بل ګروډ چې نشته نو کوم ځای کې چې اوس فرض کړئ زه سهار هم د روزګار نوي او مازیګر هم شي او ما سره د لوبې فیسیلیټیز را سره نوي نو ضروري خبره زه به کینم یا به شرس کوم یا به فیونس کوم یا به ایس کوم یا به ترې سیګریټ کوم نو دا هم یو وجه کیدی شي.
د خبر پرمخه په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو روزدو کسانو درملنې یو مرکز مشر یا زحمت حیران وای چې د نشو شتون د پلرونو نه پاملرنه او د خراب کسانو صحبت یا مجلس په پا پاکستان کې په نشو درجدېدو مهم لاملونه دي.
کلا یو سیز موجود نو خلک استعمال کړي نو ټول نه روبه وجه خدای د جن ششته نو ځکه خلک استعمالوي نو دلته په خلکو کې اویرنس پکار دی. زما د اندازې مطابق چې کوم منګه خلک منګه د ټریټ کول او داونه منګه کنه هسترین یا رستی دی دا هي تر مخه کې روبه ما نو ټول نه لومبه وجه دا غو مور بلار دی چې هغه د بچو طرف ته پاملرنه نه کوي یا داسې شوي چې پلار مسافرې ته تللی او کور کې زنانه پاتې شوي نو د هغو دومره بخنۍ چې پښتنه معاشره ده زنانه هر وخت د کور نه وتلی نه شي. اولنی زما د اندازې مطابق چې دی لومبنی اویلیبلټي ده، دویم ورپسې د مور پلار عدم توجه ده، دریم نمبر ورپسې بیټ کپ نه شي زمونږ وایو خراب ملګري چې کم دي.
په پاکستان کې د بیروزګاری له وجې یو شمېر کسان نور هیوادونو ته د خواري مزوري لپاره ځي. د پاکستان حکومت په وینا د هیواد په نړۍ کې د کارګر قوت لپلوه پر نهمه درجه دی. د پاکستان زیاتره کارګر طبقه په خلیجی هیوادونو کې مزدوري کوي او کلونه کلونه مسافر وي. د پاکستان د حکومت شمېرو لمخې یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 2,500 پاکستانیان بهر هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو دروژدو کسانو درملنې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای چې خراب چاپیریال او د مور پلار نه پاملرنه ماشومان د نشو خواته بیایي.
معول موږ دا رقم ورکړې دي چې بستا کښنۍ راوځي د اسکول څخه وتښتيږي، مور پلار سره نه پګرځي، هغه د اسکول څخه تښتېدلې بستا او کتاب ورسره یې بس یو غلط قسم سړی پر پیښتي، هغه ورته زستا کوټه وایم بس دای په وان کې ا بس هغه د ځان سره بار ګرځي په دغه نشو باندې یخته کې هغه داسې دي چې نشې بیا پیښې نه شي پیدا کولای. نو دین یو نوې سړی پخته کوي چې په هغه باندې څوک نه خبرې او څو وخت په دې باندې گزاره کوي. بس مور پلار خپل په بچان باندې ګراني کوي. موږ اکثره وخت د دې لپاره سیمینارونه کوو، د دې کورو تورزو ته بریفینګ ورکو چې پر ماشومان باندې ډېر خیال ساتي. اسکول په هفته کې یو ورځ خپل نمبران له تو تکشیر دی، اوس د موبایل دور دی چې وای اسکول زما بچی نه درلې ما ته ټلیفون راکوي. دا اکثره دې ته وایم چې خپل د زوی ښه دوست جوړ سه، نو بیا به دې غلط سړي دوست نه جوړیږي. نو زموږ مور پلار او دا کم والدین چې دا خپل کښنیان ته څه توجه ورکړي نو دا ډېر ژر بچاوي دی.
فضل نورزی زیاتوي چې خراب چاپیریال یو شمېر ځوانان هم په نشو ورشت کړی دي.
معول کې راځي محفل کې ناشتي، کله وروره په پکنیک باندې، کله وروره پر ډاله باندې، کله د غلو سره ناشتي. دا بس دغه کارونه چې دي بس هغه د دې په نصیب کې بار دغه شان راولي چې دی اډیکټ سي. اول د واره دي د شوق کې بیا اډیکټ سي. او سرمایداران چې دي هغه د پیسو په شوق کې ګوره. سرمایدار هر ورځ روش خوري، هغه ته بار د روش خوند نور کی. نو چې دی نشو کې شراب وڅښي نو بیا دغه روش خوند دی وای دوباله سو. هغه د اډیکټ سي دی برباد سي بار دغه خوراک سمول وی.
د پاکستان د حکومتي شمیرو له مخې د دې هیواد په څه باندې 21 کروڑ آبادی کې 2.5% تر 10 کلن کم عمر لري. په پاکستان کې د نشي موادو د یوې سروې له مخې په دې هیواد کې په نشو د اخته زیاتره کسان عمرونه له 25 څخه بیا تر 9.5 کلن پورې دي. په خیبر ضلع کې مدني فعال داود اپریدی وایي چې په نشو روشت کسان لومړی سر د خوند لپاره نشه کوي خو وروسته یې حالت ډیر خراب سي.
اول خو الکان د مستی د وجنا کوشش کوي چې لګ لګ نشه کوم، بیا هغه مستی کې هغه داسې یو چکر مکرې را جوړ شي، بیا دا غین اموخته شي، چې اموخته شي بیا تې وتې نشي. نو اول د خوند لپاره یې داسې وایي موسیقي پکې اورو داسې اورو کنه، نو د هغه اول د خوند کار شروع شي دا ورباندې اموخته شي، بیا ډېر بد حالت سره مخ شي.
داود اپریدی زیاتوي چې بلخوا یو شمېر کسان په ویره طرحه او یوازیتوب کې پاتې سوي، نو ځکه نشو ته مخه کړې ده.
انسان هغه حالت کې نشي ته ځي چې ته کله یو انسان آزاد پرې نږ دی، هغه ډایلاګس ته پرې نږ دی. انسانان چې کله په خپلو کې سره ډایلاګس ونه کی، نو هغه د یېرې مینځ ته لاړ شي. چې کله په انسان یېره راشي، نو زمونږ په دې وطن کې خو ډېر د یېرې ماحول تیر شو. هغه که د طالبانو یېره وه، هغه که د فوجانو یېره وه، هغه که د نورو خلکو یېره وه، نو د هغې د یېرې نه خلک غلي پاتې شول. نو چې کله بیا انسانان غلي پاتې شي، نو بیا عموما ویل کېږي چې هغه بیا د نشو طرف ته مایل کېږي. نو زما خپل خیال هم دا دی چې زموږ د خلک ډېر زیات یو په ډېر په سخت سره، یو په پرېشر سره، یو په سختي سره پاتې کړی شول. د هغوی اواز چا نه اورېدلو او ټارچر یې کړل، وهل، کورونو بې پردګي، ایون تر دې چې یو کس به بل کس ته خبره نشو کولی، نه اعتباري ډېره سیوا شوه. نو خلک ځان ته یوازې شول. نو چې کله یو کس یوازې شي، نو د نشو طرف ته مایل کېږي. او بیا خو نشې دلته ډېرې زیاتې عام دي زموږ په دې وطن کې. او بیا او داسې ارزانه نشه چې زه کله دوی سره خبرې کوم نه غوې وي، بس مونږ په دې کې ډېر زیات ریلکس وي، لکه ډېر زیات مونږ پر سکونه محسوس کوو چې بیا کله مونږ د آیس نشه وکړو. نو زما خپل خیال دا دی چې دا خلک دلته یو سپریس وساتل شول، ډېر بد وساتل شول، نو د هغې د وجې نه خلک زیاتې نشو طرف ته مایل شول.
په نشو یو شمېر رست کسان له اوسني ماحول، طبیعت، حالاتو او واقعاتو څخه د تېښت لپاره هم نشه کوي. خو د ډاکټران په وینا دا هر څه د موقت یا عارضي وخت لپاره وي او انسان له مستقل پریشانیو سره لاسو ګریوان کولای سي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو روږدو کسانو درملنې مرکز کې د نفسیاتي او نشي ناروغیو پو ډاکټر قدرت الله وایي چې ژور خپګان او پریشانی د نشو پیلېدو یو مهم لامل دی.
د ګردو غټه وجه دا چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي. نو چونکه دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ سي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راسي او زبر دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم، ځکه دوی په دا غلط فهمي کې د نشو شکار سي او نشې شروع کی. دا احساس بیا ډیر بعد کې د توسي چې بجای د دې چې زه دا شي ځان خلاص کوم، دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم. د په زین سره د جوړ کړی چې کله زدا نشه وکم، نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي. او کله چې آیسته آیسته د داشي عادي جوړیږي، نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یار زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم. نو چونکه زه به د نشه مقدار زیاتوم او نشه به زیات زیات اخلم، مطلب کده ورځې زه څومره نشه کوم د ورځې بعد دغه ډبل د په سوچ سره دا چې د مشکلات زیاتیږي او د ډیر سکون ضرورت دی. نه هغه اصل د بدن ته د هغه نشي ضرورت ډیر زیات پیښیږي د کمی نشي د یادی جوړ سوی.
په پاکستان کې په نشو د روزو کسانو درملنې لپاره یو شمیر شخصي او حکومتي مرکزونه شته، خو د فعالانو په وینا دا ډیر ناکافي دي. د دا ډول مرکزونو په اړه یو بیل خبرونه هم درته لرو، خو دم غړي روان خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. راتلونکي اونۍ کې به په نشو روزو کسانو سره خبري وکړو چې ولې نشي پیل کړي، درملنې اوس په څه حال کې روانه ده او راتلونکي ته څه پلان لري. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب سایټ، اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولري. اوریدونکو د احمد شاه اعظمي جوړ کړی پروګرام تورتمونه مو اوریدو. اوس وخت شوی دی د دې غړې د دویم 19 پروګرام د رڼا په لور. د دې پروګرام قربانا انیسا اجمل ده، راځي چې وایو.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه او منې. نن په خپرونه کې په بردیر کې د جینکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د بردیر اوسیدونکي وایي چې دغلته زیاتره سیمې غریزې دي او پکې یا خو د جینکو سکولونه نشته او یا د زده کوونکو له کورونو ډېر لرې وي. دوی وایي په سیمه کې زیاتره خلک داسې دي چې په ګاډو کې سکولونو ته د ماشومانو لیږلو وس نه لري، نو که حکومت ورسره مرسته وکړي هر څوک به په خپلو لوڼو سبق ووایي. د بردیر په تعلیم محکمه کې د جینکو د سکولونو ضلعي مشر حسن آرام مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلعه کې د جینکو ټول 206 نوي سکولونه دي، چې 233 پکې پرایمري، 34 مډل، 30 های او 6 هایر سیکنډري سکولونه دي.
په دې کې پرایمری چې دي 233، مډل 34 دي، های لیول 23 دي، های سیکنډري زموږ 6 سکول دي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه د بردیر آبادی 9,00,401 ده، چې پکې د ښځو شمیر د سړو په نسبت زیات دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د آبادۍ په لحاظ سره په دغه ضلعه کې د جینکو د سکولونو شمیره ډیره لږه ده. د بردیر اوسیدونکي او مدني فعال داود جان وایي چې له وخت تیریدو سره د سیمې خلکو کې د تعلیم په اړه پوهاوی راغلی دی، خو حکومت ورته پام نه کوي. دبر دیر پلی لکوز دیر چترال سوات او افغانستان سره لګی دلی دی. داود جان وای چې په اکثر سیمو کې د میډل او های سکولونو ډیر کمې دي او زیاتره ماشومان د پرایمری سکول وروسته سبق پرېږدي.
اگر انتہائی پسماندہ التشکر بالکل مشتے اور معشمان تنظم میں پپور تباہ نے ختم شداغی پہل نزائش بھی اشیرے طرح کی ہم تک حال نے وارث ڈویژن کی طرح نیاز کرا تھا اگر بالکل رشتہ پاتا تھا خاگران کرے گا اگر درہ چکن میں ہم رشتہ پاتا تھا درے درے خود کو تقریباً پاتے دیکھ
د بردیر د ګنوړی سیمې اوسیدونکي او د اتم کلاس د کوونکي دعا وایي چې د دوی کور او د سکول ترمنځ پیاده 13 منټه فاصله ده. دا وایي پیاده سکول ته ورځي او کله ډېر ستړي هم شي. دعا زیاتوي چې زیاتره ملګرو ته په میډل سکول کې د داخلي اجازه ترلاسه نشوه ځکه چې د سکولونو له کورونو ډېر لري وو. د بردیر یو بل زده کوونکی سیده مدینه بیا وایي چې د جینکو میډل او های سکول کې د داخلو نه اغستو وجه د غی په وړوکوالي عمر کې ودونه او غربت هم دی.
واپس بدلام بڑی جاتے
او بل چې دا دی دل تاسو څه چې نه کوم میاں نشو مطلب هغه د سکول طلب کیږي زیات دي مسلی نو ان چې بس مسلمان خو دې چې دل دې ځان راځي خو نه ډیر کم تل تا انډیا چې مطلب دل ته زموږ څخه کم دې چې کم سکول دی نو هغه نه ډیر لري نور کلی دا غو نه چې نه کړی راځي نو دا کارو مسلی چې نه څوک پیاتل راځي نو هغه ته دا مسلی خو بس زیات خلک چې کم نه کلاس بیا سکول نه کنه راځي روغنته بس کولونو ته دا چې هغه پکا د ما مطلب خپل مشروع کې لارې چې پلانې سکول نشته خو دې نه هاي سکول نه کوم نه کوي چې یې سکول نشي دا کار دلته چې کوم ځای نه خپل باندې کولای دا د ریسر لا دې اوا کان دې څو بار دې دلته هاي سکول نه نشي مطلب په دغه ورکول دې ورکول دې دلته نشي سکول نه دلته په دې کې کوم دې بیان نه راځي پکا دې دې سکول نه دې راځي
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدن کو دا مشال ریڈیو خبرونه دا رڼا په لور درته وړاندې کوو. نن په خبرونه کې په بردیر کې د جنکو په تعلیم خبرې کوو. په 2009 کال کې د سوات ترڅنګ په دیر کې هم د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي وو. د 2008 کال په نومبر کې د بردیر په چکیاتن سیمه کې وسلوالو د جنکو میډل سکول کې چاودنه وکړه او دریو کمرو ته ورله زیان ورسوه. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه مهال زیاتره جنکې له زده کړو منع کړل شوې او په خلکو کې د تعلیم په اړه ویره هم خوره شوه. خو د 2010 کال وروسته په بردیر کې د جنکو د تعلیم په برخه کې د خلکو په سوچ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. په بردیر کې خبریال جمیل روغانی مشال ریډیو ته وویل چې د دې ضلع د جنکو په اکثر سکولونو کې د استادانو او د سهولتونو کمی دی. نوموړي زیاته کړه خلک په خپلو لوڼو سبق ویل غواړي خو باید سکولونو ته سهولتونه ورکړل شي. جمیل روغانی زیاته کړه چې په بردیر کې د شاوخوا 28 سکولونو درجه زیاته کړل شوې ده.
بالکل جی سکیم پتے میں اضافہ کی گئی باقاعدہ اسکول میں جڑی گئی کی گئی ہوں وہ تقریباً ریسنٹ سے تقریباً 30 اسکول کے مجموعے خاص کر جو کم جا اسکول نے 22 اسکول نے جنہوں کو جگہ اپگریڈ شو دہائی نے دہا شانتی سیکنڈری سیکنڈ کالج نے جنہوں کو کر دوں مزہ شو ہی نو کار کی گئی سکیم پتے میں جگہ میں مزدوری گئی ہوں وہ کم بلڈنگ کے لیے ہم جڑی گئی.
دا چې په بردیر کې د خزینه استادانو کمی سکولونه سمره متاثره کړی دي. په دې ضلعه کې د یو های سکول استاد نیلوفر بیا وایي چې د دوی په سکول کې د زده کوونکو شمیره زیاته ده او د هغې په نسبت استادان یې ډېرې کمې دي. دا وایي چې دوی ته اوس هم د څلورو استادانو ضرورت دی.
زمونږ دا کومه علاقه چې ده نو دې کې خو تعداد ډېر زیات دی. شته پکې دي 390 پورې شته تعداد او دلته کې په دې پوره ایریا کې دغه یو های سکول دی. دا بی بی وړ اپرزیر پی ایس ٹی شو یا پی ای ټی پوس دی نو دغه پکې اوس نشته او تعداد لږ زیات دی او ټیچران یې پکې نشته که نه ستاپ زموږ سره لږ کم دی. مونږ ته خو داسې یو 4-5 کمې شته. کم سپورټس کم دغه چې دی پوست نو هغه زموږ سره نشته. اوس تونه خالي دي. سیستم زموږ سره ضرورت شته.
د بردیر پتانی محکمه کې د جنکو د سکولونو ضلع مشر حسن عرب یا مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سکولونو کې د جنکو شمېر زیاتول لپاره وظیفې ورکوي. هغه وایي په سکولونو کې د استادانو کمی شته او د دې لپاره حکومت برتیانی هم کوي. البته د نورو سهولتونو په اړه دوی ته لا څه نه دي ویلي شوي.
پروگرام نشتا البتہ ٹائم ٹو ٹائم منگ نے مختلف پروجیکٹس وغیرہ فاؤنڈیشن وغیرہ دا دغوال دیا کم آن آلفنس دی یا ڈیزربل اسٹوڈینٹس دی مطلب پور اسٹوڈینٹس دی اخی دا پارا وقت پر وقت لگ رہا کئی اور گورنمنٹ سائڈ نہ دارے کہ دا ٹیکسٹ بکس دی دا ٹول پریپ نہ واپل انٹر کوری دی مشمان تفری ملائی گی.
اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا په لور خبرونه چې پکې مو په بردیر کې د جنکو په تعلیم خبرې کولې. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. تر راتلونکي بل خبرونه پورې رااله اجازه تراکې. ته خدای پامان.
سڑا